د افغان حکومت اجرایی رئیس نن پنځشنبه په نوې ډیلی کې د هند له صدراعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلې دي او د دواړو خواوو ترمنځ یوه تفاهم نامه هم لاسلیک شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي هر فکر چې نفاق او تربګنۍ تلمون وهي افغانانو ته د منلو نه دی، او د عراق صدراعظم دفتر وایي ترکیې ورته ویلي چې د خامو تیلو د صادراتو په اړه به یوازې له بغداد سره معامله کوي نه له کوردي سیمو سره. دوستانو دا مو د دې خبرونې د سر موضوعات دي. په دې نیم ساعته خبری مجله کې چې د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله د زاجمل اندر ته هرکلی وایم، مخکې له دې نه چې نور رپورټونه در وپیژنو چې په دې نیم ساعته خبری مجله کې کوم رپورټونه وړاندې کوو، په مو کې خبرونو ته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زی اورو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس د افغانستان د پولیسو د روزنې او تفاهم لیک د هند له صدر اعظم سره لاسلیک کړی. د افغانستان جمهور رئیس په کندهار کې ورستی انتحاري حمله چې د امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان پکې وژل شوي په شدت غندلې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ترکیې له جمهور رئیس سره د ماخوستن ډوډۍ خوري او پر سیمه ییزو مسایلو خبرې ورسره کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس نن د هند له صدر اعظم سره د افغانستان د ملي پولیسو د روزنې په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د اجرایی رئیس ویاند مجیب الرحمن رحیمی نن له نوي ډیلي په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل
د این شخص یک تفاهم نامه میان افغانستان
دی، وایي د افغانستان او د هند ترمنځ په دغه ناسته کې یو تفاهم لیک چې د پولیسو د روزنې په اړه دی لاسلیک شوی. همدارز اجرایه رئیس او د هند صدر اعظم د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د هند پر همکارۍ هم خبرې کړې دي. عبدالله عبدالله نن له نریندر مودي سره تر کتنې مخکې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره د نوي ډیلي او کابل د سیاسي اړیکو پر پراختیا خبرې کړې وې. د افغانستان ولسمشر په کندهار کې ورستی انتحاري حمله وغندله. د ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خبر پاڼه کې چې نن خبره سوي ویل سوي چې تروریستان د خپلې ماتې د پټولو لپاره داسې حملې کوي ځکه د مخامخ مبارزې توان نه لري. د کندهار پر معروف ولسوالۍ په انتحاري حمله کې د چارواکو په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو 12 غړي ووژل شول او 4 تنه زخمیان شول. خو د جرمني خبري اژانس په خپل یوه تازه رپورټ کې ویلي دي چې په دغه حمله کې 19 امنیتي کسان وژل شوي دي او یو شمېر زیات کسان زخمیان دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د روانو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ربانی نن په کابل کې په یوه غونډه کې چې د هغه د پلار برهان الدین ربانی د قتل د شپږمې کلیزې په مناسبت جوړه سوې وه وویل چې د انتخاباتو شفافیت ته باید مسؤولې ادارې زیات پام وکړي.
هر انتخاباتی که از سلامت و شفافیت لازم برخوردار نباشد،
هر انتخابات به چی لازم شفافیت او سلامت نلری دستونزو عمل وین لدی عمل در روان و انتخابات و لپاره اندیش نلروم. د صلاح الدین ربانی پلار برهان الدین ربانی د سولې د عالي شورا د مشرې په محل د 2018 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې په انتحاري حمله کې ووژل سو. او د ایران حکومت نن 2.5 افغانان چې هلته په مختلفو جرمونو باندې نیول سوي وو د افغانستان حکومت ته وسپارل. له هراته د ازادي راډیو خبریال وایي چې دا کسان د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د یوې موافقې پر اساس د افغانستان حکومت ته سپارل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر اوسه تر شپږو شتو زیات افغانان چې په ایران کې په مختلفو جرمونو په ځانګړي ډول د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول سوي او په ابد حبس باندې محکوم سوي وو د افغانستان حکومت ته سپارل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په انقره کې د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره ګوري او د عراق او سوریې پر حالاتو خبرې سره کوي. د ترکیې د جمهور ریاست پر ویبپاڼه ویل سوي چې دواړه مشران نن د انقرې په وخت ماښام په 9:30 بجو د اردوغان په ماڼۍ کې د ماخستن ډوډۍ سره خوري او پر دغو مسایلو به بحث وکړي. دواړو مشرانو درې ورځې مخکې د عراق په خود مختار سیمه کردستان کې د چولپشتنې په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. د پوتین ویاند دیمیتر پیسکوف وویل چې د دواړو مشرانو تر کتنې مخکې روسیې د دوه دواړو مشرانو تر کتنې مخکې وویل چې روسیه او ترکیه نږدې همکاري لري او پر ټولو مسایلو به بحثونه وشي. د اوکراین د دفاع او امنیت شورا رئیس الکساندر تورچینوف نن وویل چې د پوځ په دوو سترو وسلتونونو کې چاودنو دومره زیات پوځي تجهیزات له منځه وړي چې د دغه هیواد پوځ ته یې ډېره زیاته ضربه ورکړې ده. د اوکراین د پلازمینې کیف په 280 کیلومتری کې پرون د پوز په ویلوي وسلتون کې چې د چاودنو موادو څخه ډکو او وسلیب کې ځای پر ځای سوي وي. د چاودنو او د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 10,000 کسان له خپلو کورونو وتلو ته مجبور شو. په اوکراین کې د بیړني وضعیت د څارنې د دولتي کمیټې مشر ویلي چې د اطفایي کارکوونکي حتی نن هم نه وتوانېدلي چې په بشپړ ډول په سیمه کې لګېدلی اور مړ کړي، ځکه د پروکسایډ په نوم کیمیاوي مواد لا هم د چاودنو سبب ګرځي. او د روسیې په تر اشغال لاندې کریمیا کې یوې محکمې د کریمیا د تاترانو پیژندل سوی مشر علمی عمروف د بیلتون غوښتنې لپاره د فعالیتونو په جرم محاکمه کړ. د بشري حقونو د څارنې ډلې هیومن رایټس واچ وویل چې د عمروف محاکمه داسې بې رحمانه غچ دی چې د مسکو له لوري د کریمیا تر اشغال وروسته د هغه د مخالفت له امله اخیستل شوی دی. د کریمیا په پلازمینه کې د روسیې له لوري ټاکل شوې محکمې پرون عمروف مجرم وګڼل او پر هغه یې حکم وکړ چې 2 کاله به په یوه کالونی کې تیروي. کالونی هغو ځانګړو استوګنځایونو ته ویل کیږي چې په فابریکو یا سترو کروندو ته نږدې جوړ شوي وي، او کله چې محکمه پر یو چا په دغو سیمو کې د استوګنې حکم وکړي، هغوی باید په دغو کروندو یا فابریکو کې هم کار وکړي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د محکمې د حکم تر اعلان وروسته ازادي راډیو ته وویل چې عمروف تل ویل چې د هغه ټاټوبۍ کریمیا باید آزاده وي، او د هغه د محاکمې دلیل د دغه وینا د غچ اخیستل و.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. هند او افغانستان په خپلو کې یو تفاهم نامه لاسلیک کړی ده چې لمخبي هندوستان د افغانستان پولیسو ته روزنه ورکړي. دا تفاهم نامه هندوستان ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سفر په ترڅ کې لاسلیک شوې ده. په اړه به یې ریپورټ ولرو. دا به هم وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي چې هر فکر چې نفاق او تربګنۍ ته لمن وهي افغانانو ته د منلو نه دی. نوموړی دا څرګندونې د خپل پلار او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس برهان الدین ربانی د وژنې د شپږم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته کړې دي. په یو بل ریپورت کې واوري چې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړې اداره یعنی وایي په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شبکو مختلف فعالیتونه د دې سبب شوي چې خلکو ته مهم معلومات ونه رسیږي. افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د عراق د صدر اعظم دفتر وایي ترکیه ورته ویلي چې د خامو تیلو د صادراتو په اړه به یوازې له بغداد سره معامله کوي. که وخت وو نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. له موږ سره اوسئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس نن په نوې ډلی کې د هند له صدر اعظم او د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی. د عبدالله عبدالله او نریندرا مودی ترمنځ تر کتنې وروسته کابل او نوې ډلی په خپلو کې یو تفاهم نامه هم لاسلیک کړه. د دې تفاهم نامې له مخې هند افغان پولیس ته روزنه ورکوي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په نوې ډلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی او د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره وکتل. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویل د عبدالله او مودی ترمنځ کتنه کې پر مختلفو مسئلو خبرې وشوه.
د دې ملاقات فضایای مختلفی کې مربوط روابط دو کشور
دی. وای په دې لیدنه کې دواړو هیوادونو پورې اړوند مختلفو قضیو په اړه خبرې وشوه. له سیاسي نیولې تر اقتصادي قضیو او د پوځي همکاریو په اړه هم بحث وشو. د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر د ستراتیژي تر اعلان وروسته د سیمې د امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه هم خبرې وشوه. د هند بهرنیو چارو وزیر د کابل او نوې ډلی ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو په پراخوالي ټینګار وکړ. اجرایی ریاست وایي سوشما سواراج له تروریزم سره د مبارزې او د سولې او امنیت د ټینګښت په برخو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو ژمنه تازه کړه. د اجرایی ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی ویل له نوې ډلی څخه په روانه کتنه کې دواړو خواوو یو تفاهم نامه هم لاسلیک کړه. د دې تفاهم نامې له مخې هند به د افغانستان پولیسو ته روزنه ورکوي او په پوځي برخو کې او د افغان سرتیرو د درملنې په مسأله کې به همکاري کوي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله خبریالانو ته ویل د افغانستان او هند ترمنځ امنیتي همکاري د ګډو ګواښونو پر ضد د مقابلې په هدف ده، او کابل له نوې ډلی سره د تماس په برخه کې هیڅ ډول محدودیتونه نه لري. د پاکستان د اندېښنو په اړه عبدالله عبدالله ویل له یو هیواد سره د دوستانه اړیکو لرل له نورو هیوادونو سره د روابطو د پرې کولو په معنا نه ده. ښاغلی عبدالله ویل افغانستان به هیڅکله د سیمې کوم هیواد ته ګواښ ونه ګرځي، خو د هغه په خبره د افغانستان خلک به اجازه ورنه کړي چې کوم هیواد له نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په برخه کې ځان ته د ویټو حق ورکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي هر فکر چې نفاق او تربګنۍ ته لمن وهي افغانانو ته د منلو نه دی. د نوموړي په ګډون یو شمېر نورو سیاسي مشرانو د پنجشنبې په ورځ د برهان الدین ربانی د وژنې د شپږم تلین په مناسبت غونډه کې افغانان یو د بل زغم او یووالي ته راوبلل. محمد حدیث پردي اصلاح کابل تفصیل لري.
یو شمیر افغان سیاسي مشران وی افغانان تر بل هر وخت او زیات دی یو بل زغم او یوالي تاړتیا لري. دوی چې د پنځمې پورزي د جمعیت ګوند او د سولې د عالی شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني د وژنې د شپږم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، ویل هر فکر چې نفاق ته لمن وهي د منلو نه دی. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي وسنیو حساسو شرایطو ته په کتو ملي یوالي ته ژمن پاتې کېدل تر هر څه مهم او حیاتي چاره ده.
جوانان ما باید بدانند که افغانستان امروز بیشتر
از دوی زمونږ ځوانان باید په دې پوه شي چې نننی افغانستان تر بل هر وخت وحدت او د ټولو مشارکت ته اړتیا لري، او هر تفکر چې تبعیض او نفاق ته لمن وهي خائنانه او د افغانستان د خلکو له نظره مردود دی
و از نظر مردم افغانستان مردود است.
دا یادونه ده چې ښاغلی ربانی د افغانستان د ژغورنې په نوم د یوه سیاسي ائتلاف غړی هم دی، کوم چې څه موده مخکې په ترکیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال، د اجرایي رئیس د دویم مرستیال او د بلخ د والي له خوا جوړ شو. ښاغلی ربانی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر خبري رسنیو د چارو د ادارې د یوه مامور ثواب الدین مخکخ له لورې د داسې معلوماتو د خپرېدو خبر ورکړ چې قومي مسایل پکې مطرح شوي وو. تر دې مخکې د یو شمېر نورو کړیو ډلو او جریانونو له خوا هم ورته مسایلو ته لمن وهل شوې ده. پخوانی جهادي رهبر عبدالرسول سیاف هم په خپلو خبرو کې افغانستان کې د ټولو میشت قومونو په یووالي او ورورګلوي ټینګار وکړ.
امی افغانستان هم یک سبد ګول است، انمی هر قوم دریجه مثل انمی هر گل وارد
دی. وی افغانستان د ګلانو د گیډي په څیر دی، هر قوم په دغه گیډي کې خپل ځای لري. کوم غواړو چې د خپل هیواد خکولا وساتو باید دغه ګلان له یو بل سره وي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پر ملي والی د ټینګار ترڅنګ برهان الدین رباني داسې شخصیت وباله چې په خبره تل وحدت او سولې ته کار کاوه. غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام کې هم چې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر وایس احمد برمک لخوا ولوستل شو، د سولې په برخه کې د برهان الدین رباني له هڅو، فعالیتونو او سرخندنې هم یادونه شوې وه. د جمعیت اسلامي ګوند او د سولې د عالي شورا پخوانی مشر برهان الدین رباني شپږ کاله وړاندې د سولې د یو پیغام لیږدونکي له لورې په کابل کې ووژل شو. که څه هم د ښاغلي رباني د وژل کېدو مسؤلیت هیچا ونه مانه، خو نوموړي ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي له لورې د سولې د شهید لقب غوره او هر کالتلین منزل کیږي. د اجرایي ریاست دویم رسیال محمد محقق هم وایي چې افغانان باید د خپل مشرانو ارمانونه چې یووالی، سوله او یو د بل زغمل دي د پوره کېدو لپاره کار وکړي. نوموړي دغه شان ویل حکومت مسؤلیت لري چې د پلان شویو تبعیضي حرکتونو مخه ونیسي، ځکه په خبره دغه کار د افغانستان سلامت له ګواښ سره مخ کولی شي.
خبري مجله اوري.
د اوروزګان ولایت والی محمد نذیر خروټی د پنځشنبې پورزه زده لري ته ویل چې هغه روغتیایي مسولین چې د وسلوالو طالبانو په امر سره یې روغتونونه د خلکو پر مخ تړلي دي عدلي او قضایي ادارو ته به یې معرفي کړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګان ولایت څخه راکړي.
خروټی وایي د یو شمېر هغه روغتیایي مسولینو سره به قانوني چلند وکړي چې روغتیایي مرکزونه یې د وسلوالو طالبانو په امر د خلکو پر مخ تړلي وي. د اوروزګان ولایت والی محمد نذیر خروټی دغه خبرې نن پنځشنبه په یوه غونډه کې د ازادي راډیو د خبریال د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړي چې ولې لا په دې نه یې ستونېدلي چې روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص کړي. نوموړي دغه راز وویل چې د تړل شوو روغتیایي مرکزونو د خلاصولو هڅې ګړندۍ کړي او په خبره چې ډېر ژر به یې د خلکو پر مخ خلاص کړي.
د دغه موسسې ډایریکټر او د وزیر د صحت یمې ما ته مطلق جواب راکړی دی چې دا مشکل ان شاء الله نور ختم دی. مونږ به کوشش کوو چې امیدوار یو چې د کلینیکونه بیرته فعال شي. مونږ مکتوبونه لیږلي دي، هغه څوک چې په صحیح برخه کې خدمات عرضه کوي که د مخالفینو په واسطه باندې دوی کلینیک نه ووتل، شفخانه یې بنده کړله، دا به عدلی او قضایی څارنوالۍ ته معرفي کیږي. د هغوی سره به د قانون د هغو مادو په اساس باندې چې موږ واضح ورته لیکلي دي د هغو برخورد به کیږي.
د اروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي دغه اقدام پر داسې مهال کوي چې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له ګواښ څخه روغتیایي مسؤلینو د اروزګان ولایت د ولایتي روغتون په ګډون په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د خلکو پر مخ خپل خدمات ودرول، او پاس له څلورو ورځو د ولایتي روغتون مسؤلین د دغه ولایت ځایي خلکو دې ته مجبوره کړه چې بیرته خدمات شروع کړي. بلخوا بیا د اروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي هغه روغتیایي مرکزونه لا هم د خلکو پر مخ تړلي کوم چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي. په دغه ولایت کې د عامې روغتیا ریاست رئیس خان آغا میخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه روغتیایي مرکزونو تړل کېدو خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. هاخوا بیا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ خلکو بیا هم پر دولت او وسلوالو طالبانو غږ کوي چې روغتیایي مرکزونه جوړته خلاص کړي. د دغه کسانو له ډلې یو هم محمد زمان دی چې د اروزګان ولایت د چوری ولسوالۍ څخه د دغه ولایت ولایتي روغتون ته ناروغان راوړي وو چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
اوس تړلی دی لته نو طالبانو په واقعه کې د شمکو تړلی دی. ډېر په نیمه شپه باندې را روان شو، بیا هلته پولیس وګرځولو، بیا جنګ وو، په ډېر تکلیف سره ورسو. داسې به وسوی چې هلته به خپل روغتون و خپل مریض به مالته بس دغه کړی وای، چاره بیا سوی وای، دلته به نه راتلی. ډېر څلور پنځه زره مصارف شوي.
اروزګان یو د افغانستان د هغه نامنه ولایتونو له جملې څخه دی چې د مسؤلینو په خبره شاوخوا نوي سلنه خاورې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده، او اتیا سلنه خلک یې په کرنه او مالداري بوخت دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
بلخه د میدان وردګو ولایت شورا غړي وایي چې د دې ولایت د امنیه کمانډان د مسلکي ظرفیت د ټیټوالي او بې پروايي باندې تورنۍ وایي چې سیمه لوی ورځې بلې ته نام نه کیږي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه په دې اړه جزئیات نه دي ورسېدلي. خان محمد سین له کابل ریپورت راکړي.
د نامنیو زیاتوالی، د دولتي پروژو نه پلي کېدل، د ملکي تلفاتو زیاتېدل او د مخالفینو پر وړاندې د پولیسو د ځینو پوستو تسلیمېدل هغه موارد دي چې د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي یې لامل د دغه ولایت د امنیه قمندان بې پروايي او د ده د مسلکي ظرفیت ټیټوالی ګڼي. دا خبرې د یاد ولایت د ولایتي شورا 15 غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړې. دوی وویل د میدان وردګ د وسنی امنیه قمندان فهیم قائم په موجودیت کې ناممکنه ده چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت ښه شي. دوی له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د امنیه قمندان له دندې لرې او ودې پوښتل شي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي عصمت الله عاصم وویل
کمانډان د امنیت د میدان وردګو چې ډېر وخت نه په دې باندې شکایتونه دي، او د ولایت امنیت ډېر خراب شوی دی. حتی په یو کیلومتری دوه کیلومتری کې وژنې کېږي. خپله په ولایت کې مرکز کې دلته ناامني مخکې ایجاد کړې وه، اوس هم ناامني زیاته شوې ده. اوسره په یو 15 کیلومتری کې د نرخ ولسوالۍ د یو کلینیک د منګل اته میاشتو را په دې خوا دغه افتتاح نه شو کولای.
د وویل په دې اړه ډېر ځله له امنیه قمانډان، والي او نورو مسؤلینو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې، خو نتیجه یې نه ده ورکړې. خاغلی عاصم وویل د وسنی امنیه قمانډان په موجودیت کې په دې وروستیو کې د نرخ، سیدآباد او جلریز د ولسوالیو اړوند د پولیسو ځینې پوستې وسلوالو مخالفینو ته تسلیم شوي دي. دا هم وویل چې وسنی امنیه قمانډان پخوا تر دې هم د میدان وردګو ولایت امنیه قمانډان و چې په هغه وخت کې هم د امنیت په راوستلو کې پاتې راغلی و، او اوس چې د دوهم ځل لپاره امنیه قمانډان شوی د سیمې امنیتي وضعیت یې له پخوا نه هم خراب کړی دی. په ورته وخت کې د میدان وردګو د والي ویان عبدالرحمن منګل آزادي راډیو ته وویل تېره ورځ امنیه قمانډان پر ولایتي شورا یو لړ تورونه ولګول، او نن ولایتي شورا امنیه قمانډان تورن کړ. د وویل ښه دا ده چې دواړه لورې د خپلو تورونو په اړه کره اسناد وړاندې کړي.
که چیرې قمانډان د امنیې اسناد یا کوم شواهد لري عدلي او قضایي وګڼنه ته ولېږي ورنه کړي. ولایتي شورا رئیس کوم ته نن مطبوعاتي کنفرانس کې کوم تورنه پر قمانډان پورې کړي دي. نو موږ هم د دې پلوه چې څوک د عدلي او قضایي وګڼنه پرونه کې دغه تورنه تفصیل نه وشي.
حسم وکړه چې په دې اړه د میدان وردګو ولایت د امنیه قمانډان نظر هم ولرو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. خو د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست آزادي راډیو ته وویل په دې اړه له جزئیاتو خبر نه ده.
و موریدل چې د میدان وردګو د ولایت ولایتي شورا غړي د دغه ولایت د امنیه له قومندان سره ټکی خو د اساسو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یعنی وایي په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شبکو مختلف فعالیتونه د دې سبب شوي چې خلکو ته مهم معلومات ونه رسیږي. یوسف خان زادرانه په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي چې د حکومتي ادارو سربیره د مخابراتي شبکو مختلفو فعالیتونو خلکو ته په خپل وخت د معلوماتو رسولو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د دې ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل په ځینو ولایتونو کې مخابراتي شبکې د محدودو ساعتونو لپاره کار کوي او دې کار معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په حق ناوړه اغېز کړی دی. نوموړي په دې برخه کې کندز او هلمند هغه ولایتونه وبلل چې له جدي
ما شاهد مختل شدن شبکه های مخابراتی
دی. وی مونږ حتی د مخابراتي شبکو د مختل کېدو شاهدان یو. کله چې مونږ د مخابراتي شبکو فعالیتونه ونه لرو نو انټرنیټ هم کار نه کوي. په خاص ډول په دغو دوو ولایتونو کې خلک یوازې 2 ساعته معلوماتو ته لاسرسی لري.
تحصیل میکنه
ښاغلی خلوتګر دا څرګندونه اطلاعاتو ته د لاسرسي د یو میاشتنی کمپاین د پیل په 2 ورځ وکړې. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون 13 ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت د دغه حق او قانون د تطبیق په هدف یو میاشتنی کمپاین پیل کړ. نوی وایي څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اکثره فعال ادارې د اطلاعاتو ورکولو لپاره یا ځانګړي دفترونه نه لري او که لري هم فعالیت نه کوي. دا بنسټ له 9 شپېتو دولتي ادارو سره د خبرو په پایله کې وایي چې 2% یې د راتلونکي کال لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې حتی بودیجه په پام کې نه ده نیولې. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ دا وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت خلکو ته د معلوماتو په ورکولو کې ځان مکلف ګڼي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل حکومت د دغه حق لپاره هر اړخیز کار کوي.
معلومات خلکو حق دی. حکومت دې ته ژمن دی چې هغه معلومات چې د حکومت سره دی او هغه محرم نه دي، اشدي محرم نه دي، هغه رسنیو ته ورکول کیږي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون بیا وایي چې د چارو د ادارې په شمول 24 دولتي ادارو د تیر کال رئیس اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون ډیر موارد په پام کې نه دي نیولي. دا ادارې وایي که حکومت د قانون د پلي کېدو لپاره بنسټونه ونه رغوي او خپلو مسؤلیتونو ته متوجه نشي په دې برخه کې بریالیتوب به ستونزمن وي. یوسف خان زدران، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د چین، افغانستان او پاکستان جګپولو چارواکو په کابل کې د درې وړو هیوادونو ترمنځ د درې اړخیزې عملی همکاري د مذاکراتو په لړ کې دویمه غونډه کړې ده. په اړه یې تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د عملی همکارۍ د مذاکراتو دویم دور په کابل کې ترسره شوې چې درې وړو اړخونو پکې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په ګډون په یو لړ مسایلو خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې پرس په خبر پڼه کې ویلي چې دغه مذاکرات د سپتمبر په 26 او 27 نیټه وشول چې مشري د افغانستان د مالیه وزارت جګپوړي چارواکي مصطفی آریا پر غاړه وه او د چین لخوا پکې دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت جګپوړي غړي جاوکین او د پاکستان لخوا پکې د یاد هیواد د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي منصور احمد خان ګډون کړی و. خبر پانا په دیاړه کاږي په دغه مذاکراتو کې درې وړو اړخونو هغه ځانګړې څانګې په نښه کړې چې عملي همکاري پکې شونې ده او درې وړو لوري په دې سلا شوي چې په دغه برخه کې همکاري لا پراخه کړي. د دغې غونډې ګډونوالو په دې ټینګار کړی چې د درې اړخیزې عملي همکاري مذاکراتو هدف د افغانستان بیا رغونه او د دې هیواد اقتصادي پرمختګ او د درې وړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو ته پراختیا ورکول دي. خبر پانه زیاتوي د چین، پاکستان او افغانستان د درې اړخیزې همکاري بله غونډه به په اسلام آباد کې وشي چې نیټه به وروسته اعلان شي. د افغانستان او پاکستان ګاونډي هیواد چین په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د رغون لپاره هلې ځلې پیل کړي او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سموده مخکې په دې لړ کې د پاکستان او افغانستان سفر هم کړی و. چین د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د جوړې شوې هغه سره اړخیزې کمیټې غړی هم دی چې په 2015 میلادي کال کې په اسلام آباد کې جوړه شوه. په دغه کمیټه کې پر چین سربیره افغانستان، پاکستان او د امریکا استازي هم برخه لري.
تاسو لا پیغامونو
ما
بلی السلام علیکم د ازادي راډیو سره پیغام د زابل ولایت خراریان د منطقې څخه من پریردم موږ د زابل ولایت خراریان منطقې کې د افغان بیسن شبکه ډېره کمزورې ده کار نه کوي موږ له دې ستونزې سره ډېر زیات مخامخ یو هر کله چې بس ټلیفون کوو په شل واري کې مې یو ټلیفون په مټې روغ سي نو کار نه کوي دا خلک د ډېره غټه منطقه هم دلته افغان بیسن ډېر کمزورې د افغان بیسن له شرکت څخه موږ غواړو چې موږ ته د یو انتن لپاره یو اقدام وکي دا مشکل مراحل کې مننه خیر
موږ د زوبې راډیو کور کاونکو ټول تم سلامونه ورسېږي موږ پیغام درغلې د سترلینګ موسسه موږ سره ډېر ظلم کړی روزګان ته تللي پنځه شپه غواړي موږ په ځای نور خلک لیږلي بېکاره کړي وي په اول تاریخ هم لیږو ته توس هم لیږو تر اوسه پورې په موږ باندې ملانډې وایي نه م لیږي نه ښه نه با دا شپه اووه میاشتې دغه د بېکاره کړي دي 2019 کال نه ته 2015 کال پورې دوه کاله په موږ ملانډ وایلې اسناد مې درلودل د انډیسي د لتراس د مو پاسنو د بایبل نه پار ولېګل خدای په امان.
بل السلام علیکم زبه المن ولایت وسیدون کی چلم د کندهار شهر څخه خبره درکوم موږ د تر پر در په وطن کې جذب یو واسونه نشه وکند والا نشه او راورت دغه امدغه دولت پر سر باندې دولت کومو د ماجرین د ریاست ته مدار هیله لري چې موږ یو و دوی خې میراتي موږ د خپل بچان تر لاندې سبا سورې ته میرا روان دي موږ یې امانه لرو موږ سترای نه لرو اماغه خلک چې موږ په چې اوسېږي هغه خپل ودانه خونه نه لري چې د جنگو د عمل د اکدي ټول وران شي موږ دغه هیله د سیمو سره د خبرو پاتې کومات وکړي چې موږ د دغه ځای نه لرو چې موږ آسان وړي وکړو چې موږ چیرې وکړو چیرې پریو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د عراق د صدر اعظم دفتر وایي ترکیه ورته ویلي چې د خامو تیلو د صادراتو په اړه به یوازې له بغداد سره معامله کوي. د حیدر البادی دفتر نن ویل د ترکیه صدر اعظم بن علي الدرم الله خغلی بادی سره په ټلیفوني تماس کې د عراق کردانو د ټول پښتنې په وړاندې د بغداد له هر ډول اقداماتو د ملاتړ ډاډ ورکړي. په دې اړه په مخکې د رضوان مراد چمتو کړي رپورټ.
ترکیه وایي له دې وروسته به د عراق د کردستان سیمې د خامو تیلو د صادراتو په اړه یوازې د عراق له حکومت سره معامله کوي. دا خبره د ترکیې صدر اعظم بن علي الدرم له خپل عراقي سیال حیدر العبادی سره په یو تلیفوني تماس کې کړې ده. خو ترکیه په دې اړه چې په دې لړ کې به څه ډول ګامونه اخلي جزئیات نه دي ورکړي. د عراق پارلمان د چهارشنبې په ورځ له صدر اعظم حیدر العبادی وغوښتل چې د کردستان سیمه په تیلو غني سیمه کرکوک ته ځواکونه واستوي او دا سیمه د عراق د نفتو د وزارت په کنټرول کې راولي. کرکوک چې مختلف قومونه پکې مېشت دي له 2014 میلادي کال راهیسې د کردانو د پېشمرګه ملیشو په کنټرول کې ده. د عراق ځواکونو د داعش د فعالیتونو د زیاتوالي له امله کرکوک سیمه پرېښوده. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د کردستان سیمې د برخلیک په اړه د دوشنبې د ورځې ټول پښتنه رد کړې ده او ټینګار کوي چې د دې سیمې په هر ډول خبرې به د عراق د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي. نوموړي د چهارشنبې پر ورځ پارلمان ته ویل په هیڅ صورت کې به د کردستان سیمې د ټول پښتنې په اړه مذاکرات ونه کړي. د عراق د کردستان سیمې چارواکي بیا وایي چې د دوشنبې ورځې په ټول پښتنه کې د خلکو د ګډون اندازه 2.5% کې وه او 92.1% رای ورکوونکو خپلواکۍ ته رای ورکړې ده. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په انقره کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وویني. د ترکی چارواکو په خبره اردوغان او پوتین په یو تلیفوني تماس کې دا منلې ده چې د کردانو ټول پښتنه به د عراق او سوریې د مځکنۍ بشپړتیا په اړه شخړې راپورته کړي. روسیې که څه هم د عراق د مځکنۍ بشپړتیا پر خوندیتوب ټینګار کړی دی خو په ښکاره او رسمي ډول یې تر اوسه د عراق د کردستان سیمې ټول پښتنه رد کړې نه ده.
او په هنګ کانګ کې بیا په لومړي ځل تر ټولو دروند الماس نندارې ته خدل شوی او دا طلبه ته وړاندې شوی. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
تمه ده 1.34 قیراته به ساره سپین الماس چې دا طلبه ته شدل سوی دی په 10 میلیونه امریکایي ډالر او پلورل سي. دا لمړی ځل دی چې دومره دروند الماس دا طلبه ته شدل کیږي. دغه الماس د پنځمه په ورځ په هنګ کانګ کې د کریستیس په نوم شرکت لخوا دا طلبه ته وړاندې سو. د کریستیس شرکت د اروپای څنګه مشر فرانکویز کوریل ویلی چې هغه هیڅ کله دا ډول الماس نه ولیدلی. دغه الماس په 2018 کال کې د انګولا په یو کان کې موندل سوی دی. الماس پیژندونکي وای دا تر ټولو لوی الماس دی چې په دغه هیواد کې تر لاسه سوی دی. دا الماس د یو امیل څخه چې د سپینو زرو او زمرد ډبرې پکې کار شوی وي راایستل شوی او ټاکل شوی د نومبر پر 14 نیټه په ژنیو کې د طلبۍ ته وړاندې سي.
دوستانو په همدې رپورت سره چې د الماسو په اړه او غم په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس چې په هنګ کانګ کې نندارې ته وړاندې شوی وو د دې په اړه مو رپورت واوریده. د خبرونه پای ته رسو. په دې کې خبر شوی رپورټونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شي. زرغونه منګل په سټوډیو کې د زرغونې ستړي مشي د بل خبرونه سره وړاندې کړي.